په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. نن کو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت له نور ښه شي. د پاکستان فوج وایي په سربیا سب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د روس په یو روغتون کې د اور لګیدو په پیښه کې 21 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال لیډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په شکباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس ته پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکباد کې پیل شي او نن د پرانستنې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری په دې اړه بدون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس پایپ لاین د پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرولل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1515 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیر 13 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وشلو د ترهګرۍ سره جګړه کې ستره بریاوي ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوسټ د ماډي کو سانګي آی اس پی آر لخوا پرن پخپرې شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په زربیزه په عملیاتو کې 3700 امنیتي کارکونکو وجل شوی او 1940 زخمیان شوی دي. فوج وای په تیر 13 میاشتو کې 1200 عملیات کړی دي. د فوج د بیان پاړه سلوالو لاتروسا سندی ویلی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون پخپري شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بیطرفه پولیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پلازمینا شکباد کې جوړ شوی وینا کې وکړي. د خبر پانه له مخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې په یو مشر ډي اس پی جان ساده خان ډسې کړي چې په کې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼي سره نږدې په ډسو سخت زخمي کړي دي. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅه کیږي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر څوکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نخکاری او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خراب دي شي. د سند حکومتي چارواکو د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه لمشال لیډیو ته سندي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه خبرو تر وروسته 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې به په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نورې هم هڅې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي دا مایده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقعه په لاس ورکوي. دغه سي د جرمني چانسلر انګلا میرکل د یو تاریخي مایده ګرځولې او ویلي دي چې په دې خبره ډیره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره شمنتیا او خدا. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغیانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 تنه وژل شوي او 2 درک دي. د آر آی ای د راپور له مخې د اوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروفکا کلی کې د اور د زینه د 900 کسانو مړی راوصل شوي او د دوو تنو بیا په اسپیتال کې صبر کړی دا اور چې څو ساعته دوام درلود وجې د بجلی خرابي خودل کیږي. په مونټي نیګرو کې لکتر لگا 2000 کسانو د دایهواد په نیټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د بالکن دی وړوکي هیواد مونټي نیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې. د احتجاج چې پرون د پارلیمان بهر د 500 زیاتو کسانو وکړ د روس پلوه اپوزیشن ګوندونو لخوا بلل شوې وو. د روسي پلوه اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې په نیټو کې د مونټي نیګرو د شاملېدو مسأله د ټول پښتنې له لارې هواره کړل شي. اور رستے خبردار چې د مغربي افریقا د یو وړي کې هواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت لوجه خپل هواد اسلامي جمهوریت اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریت په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو لوجه د هواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 ملیون آبادی کې 90% مسلمانان دي. د هواد په 1915 شپږم کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د ریپورټونو لمخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپی په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانزغوند کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد هم پیاوړی کړي.
دغه سیمه ایزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر ضرب د خیبر جنسای د تیرا بیرته ستنو شو کورنیو ته مالی مرستې ورکول پیل کړي. د هم یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
دلته وجنګي دل ورورم بګی شهید شو اوس په خوا کې هم ټارګټ پټ ګرځو کاروبار نه شو کولای ار سره نه پاتې شي مړی ژوند دی ار.
او په خبر کې د خزو د حقوقو یو فعال وای په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سیمو کې خزه وهله ټکولې ول بنیادی انساني حقوقو محروم ساتل کی
وال ښکلی ول موږ په پختونخوا کورونا کې د ډیر زیات موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ورنه موضوع نن په شکباد کې د غاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان غاز بعد افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپی په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سره بیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند ناورو.
د 1.8 میلیارډ ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی شکابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د ټلیفون لاري د دې پروژې په اړه خبري کړي او هغه د ټولو سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لا بیل ارخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرونه تادی رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غاز د لیک د پروژه لا درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لاري هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور خلونه د سپګوت کړل
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب غاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې څومره خرڅ مرچ مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي غاز او حتی از مش تولیدی غاز د افغانستان د به هم د دې نلیک په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کی. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیر اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
ډیره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمهییز هیوادونه لکه هند، پاکستان، د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمهییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپی پونوم د ګازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.5 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټې او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړ توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجو وايي په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته چیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3,400 وسلوال وجلی او د غوي یو شمیر مرکزونه هم لمنځه وړي دي. نو وړي همدارز ویلي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 4,300 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پیښوره د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې ورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه وروسته یې ماته کړې او دغه نتورک یې لمن زوړای دی. دا سرګندونه د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شمې پرس پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې کړي دي. خاغلی باجوا دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د رواني مشت په 15 منټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نو موړې وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3,400 وسلوال او همدار 4,300 امنیتي ساتونکو مړي او 1,900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 10 مرکزونه او روزنځینه هم لمنځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې ولس پوځي محکمو ته تر هغه یو 1,200 قضیه لیږل شوي چې 1,550 قضیه پریکړه ته رسیدلې او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو 10 مهمو تر هغه ته سزا هم ورکړې ده. د پوز وین همدارس وای د 13 میاشتې په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 2,200 عملیات تر سره کړي چې لامل یې 3 مهم تر هغه وجلی او شاخو 1,000 نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېدل چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسانو وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همدارس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوکن لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس په نږدې سیمو کې تسوی عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر جنسای د تیرا د بې کوره شو خلکو مالی مرستې دغه ادارې ته رسیدلی او دا چې دغه خلکو ته به د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډونو له لارې دغه مرستې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2013 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیره هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه موږ جرمی کوارت باندې موږ ته هم جوړ کړی دی تا اے ٹی ایم کارڈ ودی ته ملاوی اے ٹی ایم کارڈ ومر کوي سیم کارڈ ومر کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی کنه څوک چې دانی دا نه اخلي هغه ته موږ پیسې نه شو ورکولې لکه چې اوس دا سیستم دی سره او هر یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک نه بهر وي یا وفات شوی وي یا هغه وي او دا غي پیسې بل څوک اخلي نو هغه لپاره هغه فارم آل ریډي چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری والا دی هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دی او تر هغه آی تب نه پاسو دی خپل اے ٹی ایم کارډ او سیم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي یو خو پتیرا کې داسې علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته عارضي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک هلته لوکل په خپله پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 13 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې د خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د مومند جنسای د خوایزو او بایزو د امن لخکرو هغه غړي چې له طالب وسلوالو سره په جګړو کې وژل شوي دي، کورنۍ وای د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنه په سر واغستې او زیاتوي چې اوس یې هیڅ څوک د پښتنې نشته. د وژل شو امن لخکریانو خپل خپلوار مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو له ویرې په ښکاره ژوند نشي کولی او دا چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جنسای کې د طالب وسلوالو په ضد حکومتي اپریشن مرستیالان او ورستو د امن لخکرو یو شمېر غړي وژل شوی دي. په دې وژل شو کې د خوایزو او د بایزو په شمول په ګرد محمد جنسای کې 1000 تنان وو چې پکې 200 د عسکري قوتونو غړي او 800 ولسی وګړي لکه امن لخکریان د سیمې عمومي مشران او د پولیسو ضد کارکونکو شامل دي. د ځینې دغه شان د وژل شو د کورنیو د غړو سره مې خبرې کړې.
زما نوم ملک رحمان دی، زه خوګاخیل یم. زما رور ملک ویدګل نامه و. مونږ په خور کې کاروبارونه کول، حکومت حکومت منگا تا ویل چې راشي او دلته امن راولې ده منګرار دو حکومت په دغه باندې دلته امن لشکر جوړ کو دلته وجنګي دلو ورورم پکې شهید شو اوس په خو کې موږ ټارګټي په خور کې نه شو شه د موږ اسلام آباد کې پټګرزو کاروبار نه شو کولې ار سره نه پاتې شو مړې ژوندې ار
دغه تران چې د امن لخکریانو سره تړاو لرلو وی ویل چې هغه په پیښور 400 او یا په کوم بل ځای کې هم محفوظ نه دي حبیب ګل چې ورورې په ترګرې کې وجلې شوی وای
زرګر آباد کې مونږ کاو او چې مونږ یو کوم منځنه راوته نو کوڅه کې ویشت تقریبا 2.5-3 کال وشو کور مشرو بس هغه وفات شو او مونږ بس بل روزګار کوو لګي بس پر دې موږ دوران شاګردانی کوو
مومن خان د خوایزو وسیدون کې اوسپینګری او هغه وای چې هغه یو ماشوم زوی د وسلوالو لخوا اول وتختول شو او ورستو او وجل شو
زما زوی طالبان و نیو سره بل مرګره لږ دور سکلن به ویل زلمیو مغه ځان سره بوته سم بوده پس مړې کوراوړو په غره کې واچو جواب
معلوم
پورنم سوی دی هغه به ته آبادول نه شو چې وو هغه نن ټول د لاس ووتی دی اوس پردې مینو کې پراته وای ورې دا ځان چې ته مزدوري کوو کومه دنده چې د حکومت سره سره واغې مرن سره خصې لخت د حکومت سره سره نشته دی
بل خو حکومت چارواکي وای چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د حکومت لخوا هم د دې سیمې لپاره واړه او لوی د ترقۍ پروژکټونه شروع کیږي چې به پردې خلکو خېګړه وشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مشال رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او همدارز بلوچستان کې د خځو پر ضد تاوتریخوالی پیښې ورستر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وای د خځو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او په خبرې چې همدا وجه ده چې د خزو د حکومت د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوی قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نیوي کلی کې یو سړی خپل مېرمن اول وسوځوله او بیا یې ووژله. انیس اجمل په دې موضوع رپورت لري.
د تیر سیارت پر رس د کوټه پانیوي کلی کې یو خزه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. د بداسې حال کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند اسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد لوجې د خزو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومو وکیو شو او د کومو زنانه شي کومه دې د وسوځوله څنګه اول سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یو خزه وجلې کیږي پدکشې په حساب کوم وګورو په خیبر په فنخوا کې تقریبا هر درې مورز یو خزه ځان وښني په سلورم مورز باندې شي کومه دې یو خزه اغواکي په شپږم مورز باندې د غیرت په نوم باندې خزه شي کومه دې د خیبر په فنخوا کې وجلې کیږي. دا څه کومه د بلوچستان فکر راوړل په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورت شوی چې تقریبا یو سل یو 50 تعداد دغه 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پرې رسیدلې دي. نو دې کې تاسو ګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورس پر زیاتېږي.
که هم اسیم ملک په خبر پښتونخوا کې ولی سیمو کې سخ کال د خزو پر ضد د تشدد د پیښو کرشمیري یاد نه کړي خو نو ماړې وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام لوجې د خزو پر ضد د تشدد پیښې ډېری کمې ریپورت کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وای د خزو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل.
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
د قوانینو په جوړېدو سره خوسړی بدل نشول کنه. زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي. په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی. دلته له ماشومان سره واده جایز دی. د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی. د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی. په پاکستان کې خزه کې چرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاسته راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې ولوې مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي.
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري، خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
تعلیم ترازی یا شو پروفیشنل فیلڈ ترازی اگر کی اجازت نہ ورکی پر ڈیسیجن میکنگ کی پکے نشتا دا بالکل جی دا خبر مونگا ڈے زیاد پر سیاسی خبر باندھے پلیٹ فارم باندھے ماں چر تہ چ مونگ تا موقع ملا ہو دا ماں داری پر نے خبر کرے دا چدا فیمیلز انڈر ایسٹیمیٹ کی گی.
د کوټه په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 15 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده.
د نیسی اجمل رپورت مورد د خیبر پختونخوا حکومت دروانی میاشتې پر 14 چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي، د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه. خو د صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه بچې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي. لپی خبره د ځلان یوسف زی رپورٹ اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیسته او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي.
انی بچو کی شهادت سے پوری قوم یونائیٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قوم یو موټی شوی وو او وسته کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده. نو صوبایي او مرکزی حکومتونه، فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوی دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړی شو نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي. خود صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی الحمدلله ژوند دی او دغه مسائل دی د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دی. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دی مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو. نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي، نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط ولی کچی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو او بدن سبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سبندو بس کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑه 80 لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑه 80 لاکه روپې ورکړي شوې دي او د یاد سکول یو سل سلور سلویخ ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلي شوي او یو نوی ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړي شوې دي او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې. انیسا اجمل راته لنډ خبرونه اوروي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. بل خوا افغان ولسمشر په شکاباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې مسلې جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی بخنه غواړم د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې پتیرو اتلس میاشتو کې 3,300 په وژلو له تر هغه سي جګړه کې ستري بریاوې ترلاسه کړې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اماډي کو سانګ اي اس پی ار لخوا په خبري شوی یوې خبر پانه کې شوې ده. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرونی وسلوالو د تر هغه سي سانګ په یو مشر ډي اس پی جان ساده خان د سي کړي چې پکې نوموړي سخت شبل شوی دي. د پېخي زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د روس ته بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 1 تنه مړه شوي او 2 نور لا درک دي. او د مغربي افریقا یو وړوکی هیواد ګامبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یې حجامې پرون د ګامبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګامبیا د مذهبي شناخت او اقدار له وجې د هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدا اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پېښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده. که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کاله وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجر اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډیره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی حالې زلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړی شوې پیښې تر ډیره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخستې دي نو پولیس یې خپل دي او عدالت هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ای ڈی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې په ولیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانې لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقین کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري، نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غني په اسلام آباد کې د ایشیا ره هوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاين، او بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وخدلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسېږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وې چې په پای کې یې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل ان څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کنفرانس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کنفرانس هیله کوم چې په دې اړه د کنفرانس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کنفرانس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو دا اقلیم د بدلون لپاره د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دی چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمی بدلون نه ځپله. د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویلي کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خي سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژي انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلې دی چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړون کړي. د واشي جو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلې دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالی چارو لپاره وړ پیوړی کړي، خو زیاته کړې ده د هغو کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشټوالی چې د اقلیمی بدلونونو د فوري اغیزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. دا قرارداد په ورستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 20 درجه پورې د مځکې د تودوخه د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې پارو 50 کلونو کې د شو پرمختګونو په څیرلو ټینګار شوه. همدارنګه د مسوده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل په اړه د دوړو هیوادونو مشران سلا شوي دي. ورسپانې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. ورسپانې په لیکنه په کار د دا ځل د دوړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته خې هیلې وساتل شي. انیسا اجمل د دې لیکنې لنډي سوروي.
ڈان وسپان علی کی د پاکستان او ہند ترمیل سے مذاکرات او پڑا خبری گرمی شیوی دی او دی لڑکی د دوڑ ہوادونو مشران سلا شیوی ہم دی لکوال لی کی دا خبر چ آیا پاکستان او ہند محل پر اختیا ہم د لانجو ہوارولو په هدف د مذاکرات او پچو کاٹ کی دی او کنا پ اڑای باید خو امیدونه او ساتل شی. مقاله لی کی د ترکمانستان پ اشکاباد کی د پاکستان او ہند وزیر اعظمانو ترمنس د ملاقات پر محل د باس لپاره ډیری سه مهمه خبری نشتا. په پیرس کې د نومبر په دیرشمه نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنس په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنس خراب شوي اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کول په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوی دی. په بینکاک کې د دسمبر په شپږمه نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې مسله شول چې پراتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبرې جاری وساتي. ڈان لیکی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په نهمه نیټه په دوه ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. روسپان لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو د رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون وروستو دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وجل کېدو وروستو اوسنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د اغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکرات رسا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کول ہدایت هم ورکړل شوې دي. مقاله د پاکستان او هند ترمنس په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادله د سیاستولو پرته اوس د ولسونو ترمنس تبادله خبره شامل کړل شوې ده چې د مقاله په خبره یو خو پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرې خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هر کلی وړ خبرې دي. د مقاله په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستاني د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ولیکنه کې د بلوچستان د وزیر اعلی بدلی دو موضوع راخصل شوی. لیکن وايي د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری به د روانه میاشتې پر 14 منټه د خپل دندې سوګند پورته کی. په ادارې کې دا ډیره مهمه بدل شوی ده چې په دغه صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بیل څه سیاسي مسلو تر سره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوې وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د لوازنامه شوی وا چې دونیم کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او دونیم کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی. ورسپانه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامه ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نوراندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر لالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ تمری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوې وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دونی مقالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکې ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن نشون د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخله کې یو شمیر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې دوی په خبره له همدې قبل تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاستراوړنې نه لري. بلوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا لغړو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې خپل ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نشمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړي.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیر هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې میکیمزوی ته نشي تلای. این دلته استخبارات موجود دي، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت تلای.
بلوري ته خو سوالي حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوی ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منې ریڅو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
په کراچۍ کې مېشت د بلوچستان له جوب سره لونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغختی یا غورغشتي د پښتنو تاریخ په یوه نوی کتاب کې څېړل دي. دا کتاب چې لویا افغانیا نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلې وړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب له لیکونکي عبدالعلي غورغختي سره غږېدلې او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکي پښتون تاریخ لیکونکي عبدالعلي غورغشتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم کې چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ اویا ځایونو تاریخ لیکلی شوی دی. د ده په وینا چې د هغه ځایونو تاریخ پکې هم لیکلی شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
د جنوبي پښتونخوا غزه راواخلم جوب لورلایي تل زورستان سوی کوټه د پکشي بیا که د خیبر پښتونخوا غره واخم در اسماعیل خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دي. د باجوړ علاقه ده، د تیرا علاقه ده، د کابل پکې دی، غزنی پکې ده، کندهار پکې دی، هرات پکې دی، بلخ پکې دی، بیا قدیم څه کوم علاقې وي لکه زابلستان څه کوم علاقه ته ویل کېدو، له غور کوم علاقه ته ویل کېدو، له خراسان کوم علاقه ته ویل کېدو
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړې وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انزور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ماور کړی دی. دا د لولای د خصي دوکۍ ته لاړ سي. د دوکۍ د خي روډ دی، ډېر پخوانی ډېر قدیمه شهر ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ لاړو تحقیق کوم کولی په تحقیق کې یو کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده، په غره باندې یو کاڼی دی، په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږي داسې چې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به حق ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کېږي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغشتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر د هر څه کوم آثار دی، بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي، د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې خوانست. بیا د غار دور تیمور او خوست انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی دریافت شوی دی کرم مخال پاک کې یو لس ادوار دی د دغه غار چې کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی. بل
خاغلی عبدالعلي غورغشتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران، د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور، د کوټه شال د کال اتلس سوا یو کم سلویختم انزور، د نواب حیدر خان، وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي په ټول دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل کړي
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې د صوبې بیوزلا او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي پیښور میستي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترغواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي پر دې موضوع دا رپورت تاسو ته ورو د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره د خپل ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپے پر منت بہت ارکو دے کے دے صبح 500 کسان دے ادب سرا تعلق رکھنے والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14 لاکھ روپے نور پیمنٹ سکرو حضرت اللہ صاحب تا 5 لاکھ روپے ویرکڑے بھگوان جی تا 2 لاکھ روپے ویرکڑے تا دے دکو فنکارانو حق دا ان شاء اللہ رتلن کی جون پر بدو تا دا پیسے ملے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوس دو تا ملے گی
باید ویل شي د دې رپورت له بشپړې دو لګي ورځ وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخوانی بیوروکرات اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی زموږ فنکاران چې دي د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ به هم دې آزاد شي د بجلۍ او د ګیس د بل نه به لږ به هم دې آزاد شي خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي نو د هغه درخواستونه فهرستونه ساز شوي دي هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې کالم خان سے تخوا شو او داغه په شان سړی را نغه زړه دا غړم چې کار و بیا له تحقیق یاله وودریږي په الحال کې تر صبح پورې اعظم خان سے وشتا زړه دا کار و مدغه سي دوام لري
د پښتو نومیالی سندرغاړي استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره له حکومت سره درخواست جمع کړې ده په خبرې چې د وخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي نوموړی پر میاشتنۍ پیسو سربیره له حکومت د نورو مرستو غوښتونکي هم دي
فارمونه مراد کې 3000 روپۍ نه ښکارا کوي دا د الله ډېر په بدل شو مونږ وایو چې مونږ د ایراج هم پریشي بل زمونږ وخت نه ده چې مونږ له زین راکې مثال ډېر دی یو 5 پر لیزې را راکې چې مونږ سر پسوي نن کده چا کوړو به نو هم خپل کوټ کې پکارې باندې پروت دی دا ګیس ته او تاسو یې جوړو دا پلان دې زینګر ولله کا کار کیږي دا پکا دا چې موږ سره دې دا تاونو کې چې مولا زیرا کې سرکاري او رالې باد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نام نه په خوځ پلي ولستا د ساتيري مثبت موقع په لاس ورکړي
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.